مازدیګر څلور بجې شوې زموږ کاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر 15 بجو د آزادۍ رادیو په دې اوسط خبرونه کې تر شنه آسمان لاندې پروګرام خبريږي چې زه احمد تکل په دې خبرونه کې ستاسو کوربه یم. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان افغانستان ته د سفر لپاره تیاری ښودلې. د ایران د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې د یو بیان له مخې ښاغلي پزشکیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له کارکوونکو سره په غونډه کې وویل چې له اسرائیلو سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته ایران باید نړیوالو ته وښیي چې سوله او له ټولو هیوادونو سره رغنده اړیکې غواړي. ښاغلي پزشکیان همداراز له ایرانه د افغان کډوالو جبري ایستلو ته اشاره وکړه او ویل د کورنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې چې دا کار په ډیر دقت سره ترسره کړي څو په افغانانو کې د ایران په اړه منفي ذهنیت جوړ نشي. پزشکیان وویل ایران له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی او د لازمو تیاریو په صورت کې دی چمتو دی چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د ښاغلي پزشکیان د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. ایران د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې ډیر نږدې اړیکې ورسره پاللې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال مشر اندریکا راټوټ وایي افغانستان باید د انرژۍ د نوي پیر د پایل له غوښتنو سره یوځای شي او د فوسیلي انرژۍ له کارولو ډډه وکړي. ښاغلي راټوټ په یوه ویډیویي پیغام کې چې نن د ملګرو ملتونو د افغانستان د څانګې پر اکس پاڼه خپور شو خبرداری ورکړی چې که په دې برخه کې اقدام ونه شي نو د افغانستان او سیمې د ثبات او په ټوله نړۍ کې د بشري حادثو لپاره به ډیر ناوړه عواقب ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش له نړیوالو غوښتي دي چې د انرژۍ د لګښت نوی پیر پیل کړي. ښاغلي ګوترش د فوسیلي انرژۍ پر ځای د نوي کېدو وړ انرژۍ د لګښت لپاره غږ کړی. یوناما مرستیال د ملګرو ملتونو د سرمنشي دې څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې د چاپیریال بدلون کوم روان ګواښ نه بلکې دا ناورین همدا اوس روان دی. اسرائیل اعلان کړی چې د غزې په دریو ساحو کې په جګړو کې محدوده وقفه راوستې ده. د دې اعلان هدف دا دی چې په دې ترانګه کې د راغلي بشري ناورین له مصیبت ځپلو سره مرستو ته موقع ورکړل شي. د اسرائیلو پوځ نن سهار وختي وویل چې دا تاکتیکي وقفه به د غزې په ښار دیرالبلا او مواسي سیمو کې تر بل اعلان پورې هر ورځ د 10 ساعتونو لپاره اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر ټام فلچر د اسرائیلو د دې اعلان هرکلی کړی. ښاغلي فلچر پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې په غزه کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې به تر وسې هڅه وکړي چې وږو خلکو ته مرستې ورسوي. په دې سیمه کې وقفه یې اوربند وروسته له هغه اعلانېږي چې په غزه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د اسرائیلو اقداماتو د نړیوالو سخت غبرګونونه وپارول او په دې سیمه کې د قحطۍ د ګواښ په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د روسیې د جنوبي سیمې والګاګراد چارواکي وایي چې د اوکراین د ویشتل شویو ډرونونو د ټوټو د راپرېوتو له کبله د اورګاډي د برېښنا یو سیستم ویجاړ شوی او د ریلونو تګ راتګ له خنډ سره مخامخ شوی. د والګاګراد والي اندری بخاروف پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو انساني تلفات نه دي اړولي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه ویلي دي چې د هوایي مدافع ځواک په والګاګراد کې د اوکراین نه ډرونونه ویجاړ کړي دي. د وزارت ویلي چې روسیې تیره شپه د دې هیواد په 12 سیمو او همداراز په تور سمندرګي او کریمیا ټاپو وزمه کې د ایران نه نوي ډرونونه له منځه وړي دي. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او په پام کې ده چې د آسیایي جام لوبې د سپتمبر په 9 د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ په لوبه پیل شي. د شل اووریزو لوبو په دې لړۍ کې به افغان لوبډله په بی ګروپ کې له بنګلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې به هند له عمان، پاکستان او متحده عربي اماراتو سره لوبې کوي. په ګروپي پړاو کې به د افغانستان دوهمه لوبه د سپتمبر په 14 له بنګلادیش او درېمه لوبه به د سپتمبر په 18 له سریلانکا سره وي. د 2015 کال آسیایي جام د متحده عربي اماراتو په قربتو ترسره کیږي.
ترشنه آسمان لاندې
السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندې پروگرام ته خراغلست. د طالبانو حکومت د پاکستان د وروستۍ پریکړې په اړه چې د دې هېواد له لارې یې هند ته د افغانستان صادرات بند کړي دي اندېښنه ښودلې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د مرستیال وزیر په مشرۍ پلاوي چې د روان جولای میاشتې له 21 څخه تر 23 پورې په پاکستان کې و د پاکستان د سوداګرۍ له وزیر سره ولیدل څو د واګه بندر له لارې د ترانزیت سوداګرۍ د بندېدو په اړه بحث وکړي. دا لاره د افغانستان د صادراتو لپاره ډېره مهمه بلل کېږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو پلاوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2010 کال د ترانزیت سوداګرۍ د تړون چې د افغانستان صادراتو ته د واګه بندر له لارې هند ته د رسېدو اجازه ورکوي یادونه وکړه، خو پاکستاني چارواکو د 2015 کال د مې میاشتې د یوې نوې پالیسۍ یادونه وکړه چې د دوی په وینا د پاکستان له لارې له هند سره د درېیم هېواد پر سوداګرۍ بندیز لګوي. د دواړو هېوادونو اړیکې د 2015 کال په اپریل میاشت کې د کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو له تروریستي برید وروسته چې هند یې پړه پر پاکستان میشتو ډلو واچوله نور هم خراب شول. پاکستان دا پریکړه ظاهرا د 2015 کال په مې میاشت کې هغه مهال کړي چې هند د اوبو د ویش تړون په یو اړخیز ډول باطل اعلان کړ. د پاکستان دا بندیز له ځمکنیو، هوایي او سمندري سوداګریزو لارو هند ته پر ټولو او همداراز د نورو هېوادونو پر صادراتو او ورسره له دې هېواده پر وارداتو بندیز لګوي. دا سوداګریزه شخړه د پاکستان او هند ترمنځ نازک سیاسي اړیکې او پر سیمه ییزه سوداګرۍ د هغو اغیز په ډاګه کوي، خو په دې منځ کې افغانستان زیانمن شوی دی ځکه هند ته د توکو د صادراتو مخه نیول کېږي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د افغانستان د صادراتو د دوام لپاره له هند سره هوایي دهلیز بیا پرانیزي. همدا د ترشنه آسمان لاندې د نننۍ خپرونې موضوع ده. په دې خپرونه کې به له میلمه سره د افغانستان د صادراتو پر بدیلو لارو خبرې وکړو او همداراز د پاکستان د دې پریکړې علتونه به وڅېړو. د خبرونې میلمه دی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند. د پروګرام زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د پروګرام پیل ته او خپل میلمه ته ښه راغلاست وایو. مومند صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
بله، سلام علیکم تکل صاحب محترم.
ډیره مننه چې بیا مو هم زموږ بلنه ومنله او پروګرام کې مو یو ځل بیا برخه واخیسته. مومند صاحب، لومړی به له تاسو واورو دا موضوع به وڅېړو چې د دې علت څه دی چې پاکستان د افغانستان پر صادراتو هند ته د واګه بندر له لارې بندیز لګولی. دا همغه سیاسي موضوع ده، پر احتیاط سره هم د دواړو هېوادونو مخالفتونه دي او که له دې نه سوا د پاکستان د هغې اقتصادي پالیسۍ یوه برخه ده چې نه یو ځل نه دوه ځلې بلکې بیا بیا یې د افغانستان صادرات هر خوا بند کړي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکل صاحب محترم، تاسو به سره معلومه ده چې دوه څلوېښت کاله جنگ او پیلا اوس د افغانستان څلور کاله پیشرفتونه مخونه په افغانستان کې د صادرات په بخش کې د تولیدات په بخش کې پیشرفتونه ډېره غدولي. منطقوي تشنج یا منطقوي کشمکشونه د دې سبب سول چې د افغانستان پر صادراتو باندې د واګې بندر وتړل سي. هغه د هند او پاکستان د جنگ نتیجه موږ ته داس ولای چې موږ په سش کال هغه وچه میوه چې موږ د واګې د لارې څخه یا د چمن د لارې څخه یا د تورخم د لارې د واګې پرې د لاهور بندر چې واګه په لاهور پرې راړه لري چې د هغې بندر څخه موږ هندوستان ته لېږل، په دې وارداتو کې سش کال موږ د مشکلات سره مخامخ یو او د دوبه د یپلا د پاکستان د خوت خلار بند و او بیا د هندستان د خوت چې د دواړو هیوادو د تشنج په نتیجه کې اوس دا لا بند ده او موږ نسو کولای هغه وچه میوه او لنده میوه چې موږ د واګې د لارې څخه تقریبا په خپل وشاته کې موږ د هند آزادپور منډي تر سوال موږ نسو کولای چې دا ورسو. ولی د افغانستان خصوصي سکتور په ټینګ هوډ او عزم سره به کوشش وکړي چې خپل میوه به
همدا ما پوښتنه کوله. مومند صاحب، خصوصي سکتور څه کولای شي، څنګه کولای شي چې خپله د افغانستان وچه میوه او لمده میوه تر نورو هیوادونو ورسوي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ ته تقریبا در نوسو ورځو پر لهم ډېره صحیح پته نه معلومه چې دغه تشنج دومره سوی دی چې د دواړو هیوادو تر منځ به لار دومره په ټپه وتړي چې حتی و به نسو کولی چې موږ به خپل وچه میوه هندوستان یا آزاد کور منډۍ ته ورسو. لهذا د افغانستان په سکتور ممکنه نورې لارې چې موږ ته یې هوایي کوریډور څخه به انشاءالله بعضې هغه زموږ هغه میوه چې د هغې قیمت ډېر لوړ وي او هوایي کوریډور پر هغه باندې مشکلات فیصله قیمت یې ډېر خو معلوم نه شي هغه به د هوایي کوریډور له لارې استو او هغه نوره میوه چې ده هغه موږ کوشش کوو چې د چابهار د لارې څخه موږ کوشش کوو چې د کښتیو د لارې څخه و نورې دنیا ته واستو.
مننه مومن صاحب، د دې هوایي یو ځل بیا وایو بخی.
بله،
تاسو دا ورستۍ خبره مو سم غږ رانغه، تاسو بل کومه لاره مو خو د چلغې لاره به واستوي؟
بله، موږ به کوشش وکړو چې موږ هغه وچه میوه چې قیمت یې لوړ وي هغه به د هوایي د طیارو د لارې یا د هوایي کوریډور له لارې به انشاءالله خارج ته زمینه برابروو. پرون مو همداریان افغان شرکت سره خبرې کړې دي، د نورو خارجي شرکتو سره هم تر اوسه پورې په جریان کې وو او د هوانوردي وزارت څخه به هم په دې هکله کې کومک واړو چې زموږ سره په دې باره کې همکار او هم د سیمې د هیوادو څخه به انشاءالله کومک واړو چې څنګه وکولی شو موږ د هوایي کوریډور له لارې هغه زموږ زیاته میوه چې د لوړ قیمت لرونکې وي هغه د هوا د لارې واستو او هغه میوه چې قیمت یې تقریبا مناسب وي هغه به د ځمکې د لارې څخه در چابهار پورت او د بندر عباس پورت او د اکینی بندر د لارې څخه هم و ټول دنیا ته به انشاءالله موږ دغه هغه بندرونه به استعمالو او دغه د لارې بیا سو او چین ته به انشاءالله د ازبکستان د لارې استو او روسیه ته.
مننه. د دې هوایي کریډرو په باب یا هوایي دالیزونو په باب ورسته نورې خبرې هم وکړو مومن صاحب، خو اوس زما پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت ظاهرا دا پریکړه په می میاشت کې تقریبا دوه درې میاشتې مخکې دا پریکړه کړې ده چې واګه بندر د افغانستان د صادراتو پر مخ بند کړي، نو څنګه اوس په دې باب د طالبانو د حکومت پلاوی ورغلی او له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي؟
زه فکر کوم زموږ د محترم معین صاحب د شغلی زاهد صاحب د سفر موخه هغه د پی ټی ای قرارداد و چې په هغه کې څلور کلمه زموږ د خوا څخه او څلور کلمه د پاکستان د خوا څخه معاف سوله چې په دې باره کې چې موږ به د هغو شانو څخه چې د افغانستان پیداوار وي او په پاکستان کې نه کېږي پر هغو به محصول معاف وي او څلور کلمه هغه مواد چې پاکستان یې لري او په افغانستان کې نه کېږي د هغو څخه به موږ محصول یا ټکس پرې کوو او یو د بل څخه به محصول نه اخلو. دا به په اول قدم کې بیا به نور کلمونه موږ ریسرچ کوو او د افغانستان د اسلامي امارات د صنعت او تجارت په ګډه همکاري به انشاءالله دا کار سرته رسوو.
مننه. زما سوال دا و ښاغلی مومن چې دا د هغه پریکړه دی چې پاکستان واګه بندر بندوي پر افغانستان باندې، دا پریکړه په می میاشت کې شوې ده او اوس دغه د جولای میاشت تقریبا دوه درې میاشتې تیرې دي پکې.
دا واګې لار بند ما در ټول مال د دواړو هیوادو د جنگ په نتیجه کې یا د کشمکشونو په نتیجه کې افغانستان سوداګرو ته تاوان ورسېدي. نو لهذا دا چې په هر تاریخ کې کدا ول د مې سپندې کدا اوس سپندې زموږ لپاره تاوان دي، زموږ به نسو کولای کدا بندر بند وي چې د دې لارې څخه د هند سره خپل تجارت ته ادامه ورکړو. اوس هم د پاکستان د لارې څخه مشکلات دي او هم د هند خوا څخه مشکلات دي، د دواړو هیوادو څخه موږ ته مشکلات دي. داسې راپورونه موږ ته چې هند او پاکستان چې په واګه کې خپل مجلس کړی وو د دې به درمابین چې هغه دغه غلی وو په دغه چې دې خپلې موافقې ته نه و رسېدلې د دې د بندرینو په دغه خبرو په نتیجه کې د افغانستان لار د افغانستان پر ترانزیت باندې تقریبا لار بند شوې ده. دغه مجلسونه تقریبا د حدود کې 15 یا 14 ورځې دمخه شوي وو. زموږ امید وو چې هغه مجلس شاید کامیاب شي. د دې د دوه د بادر کمیټې تر مابین چې مجلسونه شوي وو دا موږ ته د هغه ځای د ځایي تجارانو لخوا چې د راپور راغلی دي او یې موږ ته ویلي دي د دې نه چې داسونه چې د افغانستان تجارت ته د اجازه نه ورکی، نه اوس د پاکستان د خوا څخه اجازه شته او نه د هندوستان د خوا څخه. دواړو په مابین کې د دواړو لخوا څخه موږ ته مشکلات.
مننه. ښاغلی مومند، هند ته د واګه بندر له لارې د افغانستان کوم کوم صادراتي اقلام دي؟ یعنی تاسو خو د وچې میوې یادونه وکړه، مګر فکر کوم وچه میوه به عمده قلم وي، نور کوم کوم شیان هند ته ځي؟
فکر کوم چې زموږ په سیمه کې یا سیمه ییز شریک چې دی، زموږ د واردات په نتیجه کې تقریبا چې دی هندوستان زموږ یو ډېر ستراتیژیک شریک دی، او موږ همیشه هغه ته ډېر صادرات لرو. تقریبا 800 میلیونه پورې موږ صادرات لرو هلته، او خصوصا ټوله زیاتره وچه میوه ده، طبي نباتات، طبي بوټي دي. نور داسې څه خاص زموږ ټوله وچه میوه چې ده هغه موږ د واګې بندر له لارې هندوستان ته لیږو.
تر زیاته مننه. تاسو مخکې د هوایی کریډورونو یا د هوایی دالیزونو یادونه وکړه چې د افغانستان سوداګرو دا غوښتنه کړې ده د طالبانو له حکومت نه چې هغه سودا وکړي، ترانزیتي لاره یا هوایی دالیزونه بیا فعال کړي. دا به د افغانستان د وچې میوې یا هر صادرات چې لري د دې لپاره ګران نه پرېوځي؟
موږ کوشش کوو موږ هغه میوه چې ګران قیمت لري، یعنی موږ داسې میوه لرو چې یو کیلو یې تقریبا $15 $14 $20 پورې کیږي. دا به په موږ د هوایي کوریډور له لارې څخه انشاءالله لیږو، او نورو ته د ځمکې د لارې لکه ما چې مخکې تاسو ته غلی هغه به د هغې لارې کېږي. ولې اوس بازارونه د افغانستان د وچې میوې دپاره آماده دي او بازارونه شارټ دي، بازارونه شارټ دي. نو په دې لحاظ چې هلته د افغانستان وچه میوه ضرورت ده د دنیا په بازارو کې، زموږ هوایي کوریډور فعال دی. موږ د افغانستان د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه وکړه چې زموږ هوایي کوریډور را زیات کړي.
ډېر ښه. چین تاسو مخکې یاد کړ، چین ته د افغانستان څومره میوه مخصوصا وچه میوه ځي؟
چین ته د افغانستان هر کال تقریبا د 500 څخه در 4000 تنو پورې جلغوزي دي د هوایي کوریډور د لارې څخه، او اوس موږ د ازبکستان د لارې څخه هم د ازبکستان د هوایي کوریډور څخه هم پیر کال استفاده کړې ده چې د ترمیز پر مال ور دي. د ترمیز څخه بیا په هوایي کوریډور کې چین ته وړي چې دا لار زموږ لپاره ډیره ارزانه تمامېږي، او کوشش کوو چې سږ کال هم دا لار یوز کړو. سږ کال د چین څخه ریل هم راځي، او د دې په ریل کې هم موږ کولای شو چې چین ته صادرات ولرو. د چین څخه هم د ریل د لارې، هم د هوا د لارې، او هم د ترانسپورت د لارې مشکل د واردات صادرات لرو.
مومن صاحب، موږ روزمره په خبرونو کې اورو چې د افغانستان او چین ترمنځ د ترین یا د اورګاډي یا د ریل لارې مستقیمه کرخه جوړه شوې ده. د دغې کرخې په باب لطفا نور معلومات هم ورکړئ، مخصوصا په داسې شرایطو کې چې اوس مهال افغانان چې کله اوري چې صادرات د افغانستان په دې یا هغه لاره کې نورو هیوادونو ته بندیږي، یو ډول اندېښنه ورته پیدا کیږي.
زه خو اول مننه کوم په دغه مواردو کې د افغانستان د افغانستان د اسلامي امارت د عالي اقتصادي کمیسیون څخه، او بیا وزارت مالیه څخه، او بیا وزارت پایدامیت څخه، وزارت جدید درو د دات درو یا د څلورو وزارتخانو ګډ کار دی چې په وزارت پایدامه کې بیا د ریل په کلی خط د موین څخه چې دغه زموږ نوې ارتباط د هم د روسیه سره د شیندلاري او هم د چین سره برابر کړی دي. تو اوس موږ به وکولای شو چې دغه شیندلاري تقریبا چې یو نیم میاشت د مخه اول خطر ورسوي، او اوس هم دا جریان لري، او موږ کولای شو چې د دې لارې هم خپل صادرات ولرو او هم واردات لرو. ترنز موږ لپاره در شیپ را ورسته یا در کشتی را ورسته دوهم ترینه ارزان ترینه لار ده چې موږ به د دې لار وکولای شو چې د چین سره خپل صادرات وکړو، او چین زموږ پر ډیرو توکو باندې هم روسیه خپل هغه ټکسونه چې دي چین ډیر رقم کړی دي، ولې روسیه صفر تر رسولي.
بله،
اروپایي هیوادو زموږ پر افغان میوه باندې خپل ټکسونه یا تعرفه چې دي هغه صفر تر رسولي.
په هغو بندیزونو کې مومن صاحب چې لویدیز د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان باندې لګولې دي، په اقتصادي سکتور کې لګولې دي، د افغانستان پر صادراتو بندیز نه دی شامل لکه د ایران چې دی مثلا، یا د روسیې یا د نورو هیوادونو؟
نه، زه مننه کوم د ټولو اروپایي هیوادو څخه، خصوصا د اتحادیې اروپایي سفیر چې دلته ده ښاغلی ورنیکا څخه، چې همیشه د افغانستان د خپل سره خپل ملاتړ سره کوي، او د اروپا د ټولو خلکو څخه چې د افغانستان پر ټاکسانی د دې تعرفه صفر ده. دغه چیرې حتی هم موږ د جرمني د سفیر سره ملاقات لودي، هغه ته موږ هغه نوی پاتې کې چې هغه پر نوی ستاندر باندې خپل کشمیش یا اروپا ته خپل میوه پروسس کوي، دغه په اړه کې مو خبرې ورسره وکړې او ان شاء الله تاسو به هم بیا په جریان کې واچو. دا پرورات دا فابریکې کار شروع کړی او تر هغه ستاندر باندې کار کوي چې زموږ میوه په ټوله اروپا ته پروسس کیږي او د اروپا پر ستاندر باندې دا میوه پروسس کیږي. د هغه ارګانیک شی به ان شاء الله موږ اروپا ته استو او دا تاسو زیات درکوم چې په اروپا کې د افغانستان پر ټولو صادراتو باندې خصوصا پر وچه میوه او لنده میوه باندې تعرفې صفر دي، چې دا د افغانستان د خلکو سره د دوی هغه مینه او محبت دی. او زه دا په اروپا د ټولو خلکو څخه د اروپایي اتحادیې د ټولو حکومت څخه د زړونو کومې مننه او قدردانی کوم.
ډېره زیاته مننه. مومن صاحب، تاسو د ارګانیک میوې یادونه وکړه. البته د اوریدونکو لپاره ښه ده چې په دې باندې پوه شي چې ارګانیک میوې یا د نورو میوو ترمنځ، که تاسو لطفا ورته تشریح کوئ او ورته ووایاست چې څومره اهمیت لري په لویدیځو هیوادونو کې.
په لویدیځو هیوادو کې هغه میوه یا هغه کشمش نه قبلې په امیانه توګه زموږ ټوله د حالات زابل، روزګان، فاریاب د دې منځکو خلک زیاتره چې دینه په پیډي یو رقم دوا د سلفر په نامه د کشمش وي، دغه په سلفر چې وي د کشمش په خارج کې نه قبلي. اورګانیک یعنی طبيعي، یعنی هغه میوه اروپا قبلي چې په هغه باندې دوا یا سلفر نه والسوي. زما د ټولو څخه فاحش هم دادی چې هر دوا چې په هر میوه باندې وي باید د مربوطه د زراعتي ډاکټرانو سره چې په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې وجود لري د وغو سره مشوره وکړي. او ارزو می دغه چې اورګانیک یا طبيعي می وچ په باندې دوا نه والسوي هغه د نورو ګران خرڅيږي. د دې څخه می ارزو د ټولو تاسو رادیو د طریقې څخه چې د زړه کوم مننه کوم د ازادي رادیو څخه چې دا د خلکو درغوزو پر ورورسي چې موږ خلک باید د میوې د دوا په استعمال کې ډیر محتاط وي. هغه مملکتونه چې دوا غواړي په هغه باندې باید دوا ووالسي، هغه مملکتونه چې دوا نه غواړي هغه باندې باید ونه والسي.
د یوازې د کشمش یا د ممیزو خبره ده، د ممیزو د صادراتو خبره ده او د سلفر او که ځینې نور قلمونه مثلا کشته، دا هم سلفر باید پیونه وهل شي او نور کیمیاوي مواد باید پیونه وهل شي د دې لپاره چې اورګانیک وبلل شي.
بله، په کشته باندې هم زموږ کوشش دی چې په هغه باندې باید دوا ونه والسي او خپل طبیعي رنګ باید ولري. او په طبیعي داول دا په خارج کې قیمت ډیر لري. دغه اوس هم زموږ کشته یا شکرپاره چې موږ ورته وایو دا چین ته هم روانه ده، چې چین هم زموږ پر دې ایټم باندې محصول سپر کړی دی او ان شاء الله کوشش کوو چې ټول دنیا ته ورسو. دا کشته چې د افغانستان د یو نوې طبيعي یو ډیر د انسان صحت ته ډیر یو ګټور شی دی. نو لهدا موږ هم کوشش کوو د ټول باغداران څخه چې د دوا په استعمال کې ډیر محتاط اوسي.
مومن صاحب، خای باغداران لګ نور هم ارتیا ولري چې تاسو په دې باب یو څه وضاحت ورکړئ. نورې میوه د وچولو پر مهال باید څه وکړي؟ البته تاسو خو زه پوهیږم چې تاسو کار سوداګري او د میوه صادرات دي، مګر لګ تر لګه هغه تجربه چې تاسو په بازارونو او مارکیټونو کې ترلاسه کړې ده، هغه لاوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم نور مواد دي چې په هغو کې کیمیاوي مواد باید ونه کارول شي یا په بازارونو کې د هغو خرڅلاو لستونز سره مخامخ کیږي یا اهمیت راکموي.
د تکل ته مترما هنده هفته کې به موږ د اروپایي اتحادیې په مرسته باندې تقریبا یو ډېر غټ کنفرانس ولرو چې هلته به اروپایي اګریکلچر یا زراعتي ډاکټران به موږ ته د دې په اصطلاح ورکشاپ راکوي آنلاین ډول، چې موږ به وکولای شو چې ټولو دوستانو ته به درسو او ټولو تاسو به پلان کوي او تاسو ترتون به خپل هغه اړوند زراعتي شعبې راوړي او تاسو زراعت به په دې کې زموږ سره موږ کوشش کوو دا هلته خپل یو لیست لري واړو چې هغه لیست هم ترجمه کو او ټولو تجارتو ته او ټولو اړوند ادارو ته ورواستو ترڅو چې موږ بیا هم معلومات ته ضرورت لرو د اروپایي اتحادیې څخه، هغه به ټولو موږ ترلاسه او هغه ورته تشریح کوو ان شاء الله.
مننه مومن صاحب. راسره اوسې اوس یو دوه اوریدونکي لرو، ګورو چې د دوی څوایي او له تاسو نه څه پوښتنې لري. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادۍ رادیو، لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خپل پوښتنه کوي. لري وایست.
تکل څه زمغه غاوري مبارز جانان نفر
جانان صاحب مهرباني وکي اوس یو غغمو
مننه تکل څه مترم موږ چې باید صادرات دې افغانستان پاکستان صادرات دې کېولې کې زمغه تجارت یو خو زمونږ ډېر دلته دي مونږ د افغانستان کښې ډېرې سړې خپلې ډېرې کمې کلي چې بارډر بند چل زمونږ صادرات یې زمونږ پراک کښې خو ډېرې کرنیز توکي یعنې رومیان بنجان هر څه چې دلته چې غواړي په پراک کښې شته دلته چې کلي چې بارډر اخو افغانستان سره ستونزې پیدا شوې هغه دلته زمونږ ګشتراب په بیې راوس تاسې په نورو ولایتو کښې ګورئ پیاز و رومیانو دا شیان هلته د پنځوس او د هډ کیلو پنځوس دېرش څلوېښت یا مل همداسې موږ دلته کیلو کیلو نه مل په پنځه کیلو په لس روپۍ دي هر شی چې مو پیاز هم رومیان هم هر شی دغسې ارزانه دي موږ لکه چې موږ صادرات نه لرو چې نور لس ډېر کم دي زموږ پاکستان چې پخوا چې موږ ډېر ښه روابط وه کوم چا چې پیاز چې رومیان چا شوي هغه خوا ته به ډېر کړي اوس هغه خوا ته نه دي نه ختی همدا ته د دې موتې خلک ورکوي دلته بس بېخي ارزانه نو زمونږ دلته د دې تجاران څه وه دا غوښتنه د کل څه متران چې باید سړې خونې جوړې کړي ځکه د سړې خونې کښې دا هر شی چې دا وساتي کله چې بیا بلته بارډر هغه ستونزه حل کړه بیا کولی شي دلته د غږ کړي بلته هغه شیان بلته پاکستان ته انتقال کله چې بارډر باندې هغه زمونږ شیان چې کوم شیان هغه چې خرابې نه خو لا ښه ده چې خرابې هغه ټول دغې رسې بل د ټولو دغې هلته څاروی ته وایي چې اکثره موږ چې څوک له هغه باغداران چې بزګر چې هغه کروندګر هغوی ته ډېر زیان واړي هغې کر د کان خواړې پټ شلې بیا برته دغه سوانن وټواړي موږ چې همدې څوک غواړي کې اوس زموږ په ولایت کښې داسې بانجاړ دا نور شیان دا خو دلته موږ دي اوس بېخي ارزانه دي بېخي ډېر هم دي زموږ ولایت کښې بېخي زیات اوس د دې تجارت
جانان صاحب ستاسو پوښتنه څه ده وبخښئ ما خو خبرې ستاسو واورېدې مګر پوښتنه مو څه ده ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې پوښتنه نه لرئ مګر مننه چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته که راسره اوسئ فقط جانان صاحب زما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې تاسو څه کوئ یعنې باغ لرئ ځمکه لرئ صادرات مو څه شی دي یا هغه محصولات مو څه شی دي چې تاسو وایئ چې باید سړې خونې ورته جوړې شي
کال څه مرتران زمونږ به دلته زمونږ په سیمه کښې چې کرل کېږي خو ما ته تا هر کال چې مونږ دلته نه کرو کله په هغه نور توکي خو مونږ پرېږده خو نه کړو او دا هندوانې همدارنګه خټکي چې دغه وکړو لا چې بهلته ستونزې پیدا زمونږ دلته موت ورکړو او بانجانو رومیان دا خو دلته د کوټه دي هر توکي دی کرلي یعنې دا چې دلته یو خو هغه چې د خرڅلاو دپاره یې کرلي او بل چې دا توکي د خرڅلاو دپاره نه دی دا هر کور ځان ته کرلي دلته هر کور دی
زما سوال دا و چې تاسو څه کرلی جانان صاحب تاسو څه کرئ عموما هر کال باغ لرئ که ځمکه لرئ
ځمکه لرم هغه بانجاړو هغه شیان نه کړو نور پرې خټکي و هندوانې کړو نور داسې ته نه کړو
ډېره زیاته مننه له تاسو ډېره زیاته مننه له تاسو نه مومن صاحب سوالونه خو یادداشت کوئ تاسو دا نور اوریدونکو به هم راوخلو یو ځل بیا به تاسو ته یو دم در شو چې د دوی پوښتنو ته
اواز صحیح نه دی راغلی که چېرې سوال ما ته تاسو تکرار کړئ ډېره مهرباني به
وي سوال خو د دې اوریدونکي که څه هم وویلې چې مشخص سوال نه لري خو د سړو خونو په باب پوښتنه کوله او دا چې ولې د حاصلاتو په موسم کې د پاکستان لاره همیشه د افغانستان د محصولاتو پر مخ باندې بندیږي مګر مومن صاحب تاسو راسره اوسئ لطفا دغه نور اوریدونکي به هم یو ځل راواخلو د دوی سوالونه به واخلو بیا به تاسو ته درشو خوښه مو ده ډېره زیاته مننه یو بل اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ ځان معرفي کوي تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادۍ راډیو
السلام علیکم سیف الله خاموش د زابل ولایت متصل تماس
وعلیکم سلام خاموش صاحب خبرونه ته ښه راغلاست مهرباني وکړئ څه د ویلو لرئ
ډېره مننه تاسو ته او میلمنو او ټولو اوریدونکو سلامونه اول خو به د واګا بندر په بندېدو باندې د دې په تاثیراتو باندې یو څه غواړم یو نظر ورکړم خپل زه خپله زموږ زابل ولایت چې دی ډېر حاصلات انځر دي نو تقریبا تېر کلونه چې ول تېر کال وړ مکال د انځر یو کیلو تقریبا 120 افغانۍ یو تر 150 افغانۍ پورې قیمت درلودي. هغه د نرخونه نن راغلي دي 375 روپۍ په کیلو راغلي ده. مخکې من کندهارې مندل تلس په 400 افغانۍ وو، اوس 2500 تر راغلي دي، یعنی شې انځر په 1500 باندې دي. ډېر تاثیر یې کړی ده، دا بندر چې بند شوی ده، دا لار چې بند شوی ده، نو افغانستان باندې او موږ ته په صادر ډېر مستقیمه اغیزه کړې ده، نرخونه راولېدلي دي یو خبره. او بل د دې لاملونه چې دي، مثلا د دې بندر بدیل لارې خو داسې نه معلومېږي، خو بیا هم د چابهار بندر له لارې ده، مثلا منځنۍ آسیا ته، د ازبکستان او تاجکستان.